بریم شوی. د سهار ته بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یوه نوي پړاو ته داخلې شوې؟ پر دې سربېره د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر په کابل کې کړې ده. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې یې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. د خبرونو تفصیل. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. د ترکیې د اناډولي خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي اورتورول دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې موسکو تېره اونۍ د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربه و چې د طالبانو استازو هم پکې ګډون کړی و. په کابل کې د ترکیې سفیر ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره په هره برخه کې همکاري ته دوام ورکړي. د هغه په وینا یوه مهمه برخه یې هم د اقتصادي اړیکو لا پیاوړتیا ده. ټاکل شوی چې ترکیه به په دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې کوربنه وي. پاکستان له افغانستانه غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سه‌شنبې په ورځې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د پاکستان د ننه د پښتون ژغورنې غورځنګ د دې پیښې لپاره نن اعتراضي غونډې کوي. د دې غورځنګ یو مخخ او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي محسن داول وویل
دا دلته نه الفا څنګه یوړل شو د اسلامآباد سیف سیټي چې دی وته وایي چې په هر کوڅه کې کیمرې لګېدلې دي. او دا په زر هاو چې دا کوم چې پوسټونه دي په کوم باندې کیږي نو هغه باندې دا تیریږي. دا مطلب دا څومره ساده خبره نه دي. دا په دې ساده خبرو په دې ډرامو نور مزید خلک دوه کیږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د دې تایید کړی دی چې د طاهر خان له جسد سره په دروبابا ولسوالۍ کې د هغه د پولیسو کارت هم پیدا شوی دی. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د داعش پر ضد د پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې له داعش وسله والو څخه پاکې شوې. په نازیانو کې نږدې 1500 کسانو له داعش پر ضد وسله راخیستې ده. په هغو سیمو کې چې په نږدې یوې اونۍ کې له داعش څخه تصفیه شوي دي، تېره ورځ حکومت پر 600 کورنیو 93 ټنه غنم وویشل. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم خبر ورکوي چې تېره اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي دي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایرانه خپل هیواد ته ستنېږي او بیا د ژمي په درشل کې ایران ته اکثره افغان کډوال د کار لپاره ځي. خو د امریکا د متحدو ایالتونو بندیزونو د دې هیواد اقتصاد اغېزمن کړی دی. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه تر 6,000 ډېر افغانان له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د نننه سکال په لسګونو زره کسان د جګړو له امله په کور دننه بې ځایه شوي او د جګړو له کبله ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه نه ده برابره. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می وایي چې کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې یې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. می په لندن کې له خپلې کابینې سره له 4 ساعته غونډې وروسته د خپل دفتر په مخ کې پرون خبر اعلان ته وویل چې ډله ییزه پرېکړه دا وه چې حکومت باید له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره د موافقې مسوده او عمومي سیاسي اعلامیه ومني. می زیاته کړه چې له خپلو وزیرانو سره یې په ډېر حساس بحث کې برخه لرله او سختې ورځې به راتلونکي کې په مخ کې وي. ټاکل شوی چې د بریکسټ په نوم پر دغې موافقې د برېتانیا پارلمان په دسمبر کې غور وکړي. د فرانسې حکومت د متحدو ایالتونو د ولسمشر دی و ټویټر پیغام په وړاندې عکس العمل ښکاره کړل. د فرانسې د حکومت ویان بنیامین ګریو پرون په پاریس کې خبري غونډې ته وویل
شو پوندان دو مو سور سی ټویټ
زه د ډونالد ترامپ د ټویټ په اړه یوازې دا وایم چې د نومبر په 14مه موږ د خپلو 130 هیوادوالو چې درې کاله مخکې په پاریس او اسندینس کې وژل شوي وو د تلین مراسم ترسره کول. په انګلیسي وایم یو ګډ درد ته اړتیا وه. ډونالد ترامپ د نومبر په 14مه په خپل ټویټ کې د فرانسې پر ولسمشر ایمانویل مکرون د دې لپاره انتقاد وکړ چې د اروپا د یوې پیاوړي دفاعي تګلارې غوښتنه یې کړې وه. ترامپ ولیکل چې ورته افکار پخوا د دې باعث شوي وو چې جرمني نازیان پاریس ونیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د انرژۍ وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژۍ په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. ریک پیری پرون په پراګ کې خبرداری ورکړ چې چک جمهوریت د اټومي انرژۍ په برخه کې د روسیې له همکارۍ لاس واخلي. ریک پیری زیاته کړه چې د امریکا د اټومي صنعت ډیر خوندي او د ډاډ وړ دی. د امریکا د انرژۍ وزیر همدارز پر روسیې انتقاد وکړ چې د انرژۍ له سکتوره د یوې وسلې په توګه استفاده کوي. د چک جمهوریت غواړي چې د اټومي انرژۍ صنعت پراخ کړي. د دې تړون لپاره د روسیې روس اټوم او د امریکا ویسټنګ هاوس شرکتونه را وړاندې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org/ازادي راډیو.com. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. آیا د سولې هڅې یو نوي پړاو ته داخلې شوي؟
فضا ډېره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده. د دې احتمالات هم فوق العاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې وشي.
د غزنی د جاغورې او مالستان ولسوالۍ چې په وروستیو کې د درنو جګړو شاهد دي، د دې ولایت د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې بازار طالبانو نیولی او اوس چې کله خپل مالونه باسي د ملي اردو سرتیری انتقال ته نه پرېږدي.
بازار خو طالبان د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي زه لس ورځې ساعته وخت درکوم ته د خپل مال وباس، اردو مې نه پرېږدي. اردو راته وایي یو قلم له دوکانه باسي زه دي ول.
د بلخ د یو شمیر ناامنو ولسوالۍ اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو خوځښتونو د دوی ستونزې ډېرې کړې دي.
ایدو خونه طالبان سرک نیسي دولت، ولی په عذاب یو مثلا د هغه نه ډېر طالبانو نه.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په مځکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه یو راپور خپور کړی. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو.
په عموم صورت باندې مکه دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهه زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي، بلکې په کورنۍ کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو نیس پروګرام کې کتنه کړې. له بل د اساسي بشري حقوقو له پروګرام سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو اورېد خبرونه پاته برخه به هم زنه ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه لومړی موضوع مو بیا هم په افغانستان کې سولې روانې هڅې دي. داسې ښکاري چې د افغانستان د سولې خبرې یو نوي پړاو ته داخلې شوې دي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د دریو هیوادونو له استازو سره پر دې مسلې خبرې کړې او تمه ده چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم وګوري. جزئیات د احمد شبر په راپورټ کې.
د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو، متحد عربی اماراتو او سعودي عربستان استازیو روانه اونۍ په ابوظبي کې غونډه وکړه. د متحد عربی اماراتو د خبري سرچینو په وینا په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر سولې او ثبات خبرې وشوې. د غونډې برخوالو موافقه وکړه چې د افغانستان د خلکو په خوشه باید پراخ بنسټه سوله په دې هیواد کې ټینګه شي. د دې غونډې دا نتیجه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې او پخلاینې ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وستایله. خلیلزاد د روانې اونۍ د شنبې په ورځ کابل ته ولاړ او تر دوشنبې په کابل کې و. د ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د سولې د عالي شورا له استازیو سره وکتل. د ښاغلي خلیلزاد د کابل د سفر په اړه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په خبره کړې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا راغلی دي چې د امریکا حکومت د دې ملاتړ کوي چې افغانان په خپلو کې خبري سره وکړي. د افغانستان د سولیالي شورا هم پر دې ټینګار کوي چې طالبان دي د افغانستان د دولت له استازو سره خبري وکړي تر څو ستونزه هواره شي. خو طالبان چې د تیرې جمعې په ورځې په ماسکو کې د سولې په ارتباط په یوې غونډه کې برخه واخیسته ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره د اوس لپاره خبرو ته چمتو نه دي او له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي. اکرم خپلواک چې تیره اونۍ یې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا له مشۍ څخه استعفا وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي او شاید طالبان په کابل کې دا خبرې مخته یوسي.
رستنۍ لیدنې د دې د امریکا سره او د امریکا د هیاتانو سره او همدارنګه داسې بحثونه شوي دي چې د مذاکراتو د آمادګۍ لپاره په یغه باندې کار شوی ده. زه په دې مطمئن یم چې فضا ډیره مساعده ده، فوق العاده مساعده ده او لټول خوونه د جنگ د خدمتولو لپاره آمادګی شته. زه حتی تر دې حتی پورې هم اطمینان لرم که په یو نیمه طرحه باندې چې مشکار پرې کړی و که اوسې د دې احتمالات هم په قلاده زیات دي چې مذاکرات په کابل کې اوسي.
د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو او تیره میاشت د زلمی خلیلزاد په مشي هیئت په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړې. اټکل کېږي چې خلیلزاد به دا ځل هم قطر ته ولاړ شي او د طالبانو له چارواکو سره به وګوري. دی به پاکستان ته هم سفر وکړي. د خلیلزاد په مشي امریکایي پلاوی به تر سې شنبه په سیمه کې وي.
و امور دلته د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه څلور اړخیزه غونډه کې ګډون وکړ. ټاکل شوی چې خلیلزاد سیمې ته د دې سفر په ترڅ کې دغه راز په قطر کې د طالبانو له استازو سره هم ویل کېږي چې بیا وګوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې تیزې شوي دي، د وسلوالو طالبانو د جګړې د مهم لوري لخوا هم فعالیتونه زیات شوي دي. په دې وروستیو کې د افغانستان یو شمېر سیمې د وسلوالو طالبانو لوري د ناامنۍ او د زیاتوالي شاهدې وې، یو هم د غزنی ولایت به مالستان او جاغوري ولسوالۍ وه. دغه راز د غزنی نورې ولسوالۍ هم ناامنې دي. یوه هم د اندړو ولسوالۍ د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې بازار وسلوالو طالبانو تړلی او په وروستیو کې چې کله ورته اجازه ورکړي چې خپل مال له بازاره وباسي اوس د ملي اردو سرتیري انتقال ته نه پرېږدي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې راپورټ لري.
د غزنی اندړو اوسیدونکو وایي له تیرو 15 ورځو څخه د اندړو ولسوالۍ د نقلي مرکز چاردیوال بازار وسلوالو طالبانو تړلی، خو اوس چې موږ دغه بند بازار له خپلو دوکانونو څخه مالونه باسو د اردو سرتیري مخه نیسي. دغه کسانو د چهارشنبې په ورځ مازدیګر د کابل کندهار لویه لاره د څو وخت لپاره د مظاهرې په شکل وتړله او غوښتنه یې کوله که دولت د دې ستونزې ته د حل لاره پیدا نه کړي نو په لاریونونو او مظاهرو به لاس پورې کړي. د دغه کسانو له جملې څخه یې څو تنو رسنیو ته وویل دولت دې د دې برمته کړي مالونه ورکړي چې په دغه بازار کې تر اوسه او پورې په دوکانونو کې بندي.
بازار خو طالب حلقه پرې راتنګ کړي د کنډک باندې ولسوالۍ باندې دغه څنګه کړي ولسوالۍ راوېسته، اوس بازار مکمل دی طالب حلقه کې ده، لارې ټولې بندې دي. د طالبانو والی ماته دا اجازه راکړي زه لس ورځې ساته وخت درکوم ته د خپل مال وباس، اردو مې نه پرېږدي. اردو راته وایي چې یو قلم له دوکانه باسي زه دي بوله، ولې ما شخصي مال ده، ماته دولت نه ده راکړی، ماته ورور یو چا کومک نه ده راسره کړی. دا کومکونه چې په ټوله دنیا کې په ټولو ولسوالیو کې د افغانستان د خلکو سره کېږي په اندړو چا ځانم نه ده پوه کړی.
ممتا دې چاردیوال د بازار حلقه چې اوس نن دومره تنګه ده، اردوی ملی راځي د موټر یا د ترکتلو ټیرونه ولې چې مال انتقال ته نه پرېږدي. قومندان صاحب د لیوا دي دغه خلکو ته امر وکړه، د خلکو ته دی وایي چې موږ مالونه دی راکړه.
تا دې بازار بند کړه باندې وای خپل مالونه مو باسي، موږ چې ورلو مالو ته دولت وایي مالونه بنه باسي که څه یو کنو. دا 15-16 پی کېږي چې دا مالونه ټول خلکو پاتې دا که دولت له بودجې دې دولت له موږ سره کومک وکړي موږ ته خپل شی نه راکوي.
بل لور ته بیا دولتي چارواکي د دغه کسانو ادعا به بنیاد غنیا وایي دغه مظاهره او لاریونې د دولت د مخالفینو په غوښتنه ترسره کړی دی. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د ملي اردو سرتیري هیڅ حق نه لري چې د چا په شخصي کارونو کې مداخله وکړي او یا هم دولتي خلکو شتمنۍ چور کړي.
بیا اساسه ادعا کوي د مشخصو افراد او کړیو له خوا د تمویلیږي که چیرته دوی واقعا داسې مشکل درلودی ولې دوی مثلا رسمان یا ولایت مقام ته یا امنیه قومندانۍ ته یا یوې خواته ولې عرضه نه کوله ولې مراجعه نه کوله مخکې له مخکې. اوس هم موږ لومړی ځل چې خبر شو چې هلته کومه ستونزه شته، شېبې مخکې والي صاحب د قلي اردو قمندان هم دلته دی، هغوی ته سپارښتنه وکړه چې جدي دا موضوع وڅېړي. که چېرته واقعا د دوی دوکانونو باندې لاسوهنه شوې وه، موږ به په جدي توګه موضوع څېړو او لاملونو سره به یې قانوني چلند کوو. خو په ټوله کې دا وایم چې دا هغه تحرکاتو یوه برخه ده چې د امنیتي ځواکونو د حکومت د بدنامولو لپاره ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو 15 میاشتو څخه د اندړو ولسوالۍ اصلي مرکز د امیری بازار هم د طالبانو له لوري د ولسوالۍ د محاصرې له امله تړلی و. خو شاوخوا یوه میاشت وړاندې دولت دغه ولسوالۍ د غزنی پکتیکا پر سړک پراته بازار چر دیوال ته انتقال کړه.
د غزنی د اندړو ولسوالۍ د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې وایي بازار یې له څه مودې راهیسې وسله والو طالبانو تړلی و، او اوس چې مالونو ته اجازه ورکوي چې له دې بازاره یې وباسي د ملي اردو سرتیری نه پرېږدي، خو افغان چارواکي دغه دا ردوي. لکه څنګه چې مخکې مو وویل په دې وروستیو کې پر غزنی سربیره د افغانستان یو شمېر سیمې نورې سیمې هم د دولتي وسلوالو مخالفینو په تېره بیا د وسلوالو طالبانو لخوا د امنیو د زیاتېدو شاهدې دي. له بلخ څخه راپورونه وایي چې د بلخ د دولت آباد، چمتال، چاربولک او دولت آباد وبخې ولسوالیو اوسیدونکي هم پر حکومت تور پوری کوي چې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفونو فعالیتونه زیات شوي او دوی د سیمې د امنیت په برخه کې پاتې راغلي دي. د بلخ امنیه قمندانه او د 209 شاین قلوردو چارواکي بیا وایي چې په پام کې ده چې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره ډیر ژر پراخ عملیات پیل کړي. له مسار شریف د ازادي راډیو خبري المجیب الرحمن حبیب زای پرې رپورټ لري.
د بلخ ولایت د چمتال، چهاربولک، دولت آباد، بلخ او شورتیپ ولسوالۍ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو او د نامنۍ له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې په سیمو کې نامنۍ د ولسي جرګې تر ټاکنو دوی ورځې د مخه پیل شوې او ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. د بلخ ولایت د نامنۍ ولسوالیو خلک وایي چې د طالب وسلوالو د حضور په دلیل د هغوی په سیمو کې د پراختیايي پروژو کارونه په ټپه درېدلي دي او د نامنۍ له امله کورنۍ خپلې ځوان نجونې او ماشومان ښوونځیو ته له ورتګه منع کړي دي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکی سید خالق یې پاړه وای
هغه دلته مونږ کلی کې طالبان دی جنې مکتب ته نشلای، مونږ خپل مکتب ته نشلای، ایدو خونه طالبان سرک نیسی دولت ولی پعذاب یو مثلا دی هغه نه دی طالبان.
محمد اسلام ستار د دولت آباد ولسوالۍ اوسیدونکی د نامنۍ پاړه ورته شکایت لري.
بیا در را اینجا هر روز طالبا کمین میزنن، مردم به عذاب کردن، بیخی هر روز از مردم پیسه بگی آزار بده مردم، دولت هم هیچ نیست که عملیات کنه، اگه عملیات نمیکنین بانن کمیره کلش بگیره.
سره لدی چه د بلخ ولایت دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتال او شورتیپ ولسوالیو اوسیدونکي په خپل سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حضور لا پراخېدو تر پوزې رسیدلی او شکایت لري. خو په ورته وخت کې د بلخ امنیه قمندانۍ او د 209 شاین قلوردو چارواکي وایي چې په پام کې د یادو نام نسیمو کې د تیریستانو د زپل په مخه ګډ پوځي عملیات پیل شي. د شاین قلوردو ویان حنیف رضایی پاړه زیاتوی
راهی امنیتی بل اسلام های مشخص و منظم روی از اونا مشخصا در این روزها به صورت مثال فشرده کار جریان داره. حتی مراحل اولی از هم خطا شده به خاطر رفع تهدیدات به این راستا نیروهای امنیتی کار خواهد کرد و عملیات های را نیز به اینجا راه اندازی خواهد کرد.
د بلخ امنیتی چارواکی وایي چې د جوزجان او سرپل ولایتونو په مرزي سیمو کې د وسلوالو طالبانو د پراخ حضور له امله د بلخ ولایت، چهاربولک، چمتال او یو شمېر نورې سیمې د طالب وسلوالو له امنیتي ګواښ سره مخ دي. خو ډېر ژر به دا سیمې د بلواګرو له حضوره د تصفیه عملیاتو په ترڅ کې پاکې شي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
شه ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور اداره چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د غرض د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه بحث کوو. دواړه موضوعات له دې پلوه سره تړلي دي چې په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو د ګړندي کېدو لپاره د افغانستان حکومت د ولسمشرۍ راتلونکي ټاکنې وځنډوي. په پام کې ده چې دغه ټاکنې د اپریل په اوبښې د روان میلادي کال د حمل د میاشتې په یو دېرشمه ترسره شي، خو د افغانستان جمهوري ریاست د دغو ټاکنو ځنډېدل رد کړل او وویل چې ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي. په افغانستان کې د یو شمیر کورنیو او نړیوالو محسسو لخوا په دې وروستیو کې د سرویګانو لړۍ تیزه شوې ده. څه موده مخکې په دې اړه یوې نړیوالې ماسې څېړنه وکړه چې آیا افغانان له دې راضي دي چې افغانستان سمې لور ته روان دی. دغه راز د سلا په نوم د یوه بنسټ هم په دې وروستیو کې په 5 ولایتونو کې یوه سروې ترسره کړې. په دغو ولایتونو کې فساد په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل او غیر رسمي محاکمې ویل کېږي زیاتې شوې دي. بنسټ مسؤولینو پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې د خپلې سروې د لاسته راوړنو په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د ازادي راډیو خبریال وصل وصال پر رپورټ لري.
د سلا په نوم یو بنسټ په 5 ولایتونو کندهار، بلخ، ننګرهار، کندوز او خوست کې د قضایي او عدلي سکتور د وضعیت په اړه څېړنه کړې. دغه بنسټ د څېړنو مخې د یادو ولایتونو په زیاتره ولسوالیو کې محاکم تړلي، فساد، تاوتریخوالی او له بشري حقوقو سرغړونه پکې په پراخه کچه موجوده ده. د سلا بنسټ مسؤول مرتضی حقیقت د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناستې ته وویل دی وايي په 5 ولایتونو کې مو د عدلي او قضایي سکتور د وضعیت څېړنه وکړه چې زموږ د موندنو له مخې تر ټولو مهمې ستونزې تاوتریخوالی، له بشري حقوقو سرغړونه او په ولسوالیو کې د محاکمو تړل کېدل دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې د کندوز په 6، د ننګرهار په 5، د کندهار په 9، د خوست په 6 او د بلخ په 4 ولسوالیو کې محاکم تړلي دي. د دغه څېړنې له مخې زیاتره هغه کسان چې په دغه څېړنه کې ورسره خبرې شوي متضررین او د قضایه وړخونه تشکیلوي چې د دولتي محاکمو پر ځای غیر رسمي محاکمو ته مراجعه کوي. مصاحبه شوو کسانو د دې چارې لامل د فساد نشتوالی، د اړیکو نه پالل او په وخت اجرات بللی دي. په څېړنه کې دا هم ویل شوي چې غیر رسمي محاکم د قومي سپینګرو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا پر مخ وړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم په دولتي ارګانونو کې د فساد له امله غیر رسمي محاکمو ته د خلکو د مراجعې په اړه راپورونه خپره شوي دي، خو د افغانستان ستره محکمه بیا د یاد بنسټ څېړنه ناسمه بولي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان د ازادي راډیو ته وویل
این گونه تحقیقات برای ما زیاد
دی وی دا شنسړنې موږ ته تر ډیره د باور وړ نه دي. موږ په قضایو کې خیل استراوین لرو، د هیواد قضایي خدماتو کې خواله راغله او دا باید په نیک فال ونیسو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان وایي چې لا هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې ستونزې موجود دي چې د هواري لپاره باید هڅه وشي سو عدالت ټینګ او پراخ اصلاحات راشي.
د افغانستان په مختلفو د ارګانونو کې د اصلاحاتو موضوع هغه موضوع ده چې له د افغانستان له حکومت سره تر ډیره د نړیوالو مالي مرستې تړلې دي. ټاکل شوی چې د سویس په جنیوا کې د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې بیا د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرانس جوړ شي. په دې نړیوال کانفرانس کې به له 2023 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو ژمنې بیا وشي. د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15 اروپایي اتحادیه او د افغانستان حکومت په ګډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه رابللې وه چې د 15 هیوادونو او 6 نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي موسسو استازو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې هم د افغانستان حکومت د اصلاحاتو خپل اجنډا اعلان کړی و چې نړیوالو ته قناعت ورکړي چې خپلې مرستې جاري وساتي. د جنیوا په غونډه کې به هم د افغانستان د حکومت مختلف پرمختګونه څېړل کېږي. نو تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې اورو.
د 2014 میلادي کال د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د غونډو ګډونوالو له افغانستان سره د نورو څلورو کلونو لپاره د سیاسي او مالی ملاتړ ژمنه وکړه او د افغانستان د حکومت د سولې او ملي پرمختګ پلان یې تایید کړ. له افغانستان سره د مرستې د دې استثنايي تعهد هدف دا و چې افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات پر لور حرکت جاري وساتي او د حکومت جوړولو او پرمختګ لپاره پر پروګرامونو پانګه واچوي. د افغانستان حکومت د بروکسل په کنفرانس کې ویل چې امنیتي چارو لګښت یې په کال کې 15 میلیارد ډالر ته رسیدلی او باید پیسې ورته وسپموي. حکومت ویل غواړي چې د مالیې په ګډون د کورنیو عوایدو د زیاتولو، د اداري فساد د مخنیوي، سوء استفادې او اضافي مصرف د مخنیوي له لارې د لګښت کم کړي. په دې رپورټ کې هغو پرمختګونو ته چې په ټولنیزو چارو کې شوي اشاره شوې وه او ویل شوي و چې د افغانستان په ښوونځیو کې له دریو زده کوونکو یوه نجلۍ ده. د ماشومانو او میندو د مړینې شمېره 15.5% کمه شوې ده او د تنفسي ناروغیو له امله د ماشومانو مرګونه 70% کم شوي دي. خو د هغو ستونزو په اړه هم معلومات پکې ورکړ سوي و چې د لمنځوړلو لپاره یې د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لیدل کېږي. د بېلګې په ډول په رپورټ کې ویل سوي و چې د وګړو 15% برخې ته لا هم د څښاک پاکې اوبه نه رسېږي او په افغانستان کې هره میاشت 100 ملکي کسان لا هم د ماینونو په چاودنو کې قرباني کېږي. د افغانستان حکومت ژمنه وکړه چې کانړیواله ټولنه ملاتړ څخه وکړي د جی ډی پی وده به تر 2000 میلادي کال په کال کې 6% ته لوړه کړي. د افغانستان حکومت ویل چې خلکو ته د بنیادی صحي او تعلیمي امکاناتو د برابرولو لسکلن پروګرام لري او په څلورو کلونو کې به د پاکو اوبو شل زره سرچینې جوړې کړي. حکومت نړیوالو ته د قناعت ورکولو لپاره د جندر خپل استراتیژي ته اشاره وکړه چې په 15 کلونو کې به د ښځو د اقتصادي ودې پر پروګرامونو 250 میلیون امریکایي ډالر پانګونه وکړي. د افغانستان حکومت ویل ک نړیواله ټولنه همکاري ورسره وکړي تر 2000 میلادي کال پورې به د افغانستان کلنۍ وده 15% شي. د پراختیا پروژو لپاره به کلنۍ بودیجه له 15% زیاته کړي او د کورنیو عوایدو وده به د کال 200% ته ورسیږي. د بروکسل کانفرنس ته وړاندې شوی 15 کلن پلان کې د افغانستان حکومت ویلي و چې پورونه به کموي او یوازې د پیسو د نړیوال صندوق د شرایطو پر اساس به قرض اخلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکي احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. په دې راپور کې په پوځي ډګر کې تر نورو هیوادو د امریکا د متحده ایالاتونو پر پرمختګ ټینګار شوی دی. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې اورو.
د امریکا په کانګرس کې د دوو ګوندونو یو ګډ کمیسیون په دې باور دی چې د امریکا پوځ برلاسه نه دی او که چیرته د روسیې یا چین پر ضد جګړه وي نو شای ناکام شي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون پرون په خپل خبره کړی راپور کې څرګنده کړه چې د امریکا پوځي برلاسي په ویرون کې ډول کم شوې او د راتلونکو احتمالي جګړې پر مهال شایي ډېر تلفات ورکړي او اساسي زیرمې له لاسه ورکړي. په دې راپور کې راغلي دي چې شایي د امریکا پوځ د روسیې یا چین په وړاندې په سخته بریالی شي او یا ممکن ناکام شي. په دې راپور کې ایران او شمالي کوریا ته هم اشاره شوې ده او په کې راغلي دي چې دغو دوه هیوادونو خپل پوځي ځواک زیات کړی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون تیر کال د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس جوړ کړ ترڅو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ادارې د ملي دفاع ستراتیژي وارسوي. دا کمیسیون د ډیموکرات او جمهوری غوښتونکو ګوندونو له 12 جګپوړو کسانو څخه جوړ شوی دی. ولسمشر ټرمپ د امریکا د پوځ د پیاوړتیا امر ورکړی او د دې لپاره د میلیارډونو ډالرو اضافي بودیجه ځانګړې کړې ده. ټرمپ وایي چې دا هڅې له روسیا او چین سره په پوځي ډګر کې د سیالۍ لپاره کوي. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي کمیسیون د ولسمشر ټرمپ د دفاعي ستراتیژي هدف ستایلی او رضایت یې څرګند کړی دی خو خبرداري ورکړی دی چې واشنگتن د دې ستراتیژي د پلي کېدو لپاره د پیسو په برخه کې ژر تر ژره نه لاس په کار کیږي چې دا مسله کېدای شي په یو ملي اضطراري حالت بدل شي. د امریکا د ملي ستراتیژي د کمیسیون پر راپور کې په یوې لویې جګړې کې د بریالي توپ لپاره 2 وړاندیزونه شوي دي. له روسیا او چین سره په سیالي کې د بریا لپاره د سمندري ځواکونو پر پیاوړتیا ټینګار شوی، د اوپتلونو پر پراختیا، د نویو شکاریالو تکو، د هغو الوتکو چې بمبارد کولی شي لري الوزي او پر ادار کې هم ناراضي، همداراز د سخروالو ګاډو د زیاتېدو غوښتنه شوې ده. په دې وړاندیزونو کې د هوایي مدافع او لوجستیک ځواک پر پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د ملي دفاع د ستراتیژي پر راپور کې هم دا رسویل شي بده چې متحده ایالاتونه باید په فضا کې چې د راتلونکو جګړې یو برخه شایي حل توي په سیالي کې وړاندې شي.
و امر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو کمیسیون په ځمکه او فضا کې د راتلونکو احتمالي جګړې په اړه راپور خپور کړی. دغه راز د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې د نورو ځواکونو تر څنګ فضایي ځواک هم جوړ کړي.
په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو په د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې انکتنه کړې ده. اساسي بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. ترکیه چمتو ده چې په افغانستان کې رسول په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر اوزان اورتورول د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ټاکل شوې ترکیه به د دسمبر کې د آسیا زړه په نوم د استانبول د پروسې د اتمې غونډې قربنوي. پاکستان له افغانستان غوښتي دي چې د خیبر پښتونخوا د پولیسو د چارواکي طاهر خان داول د قتل د پیښې تحقیقات وکړي. طاهر خان د اکتوبر په 28مه له اسلام آباد څخه وتښتول شو او د سهشنبې په ورځ یې مړی د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې پیدا شو. د ننګرهار د نازیانو ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات ادامه لري. دا عملیات تېرې اونۍ د سهشنبې په ورځ پیل شول او د دې ولسوالۍ پراخې سیمې ویل کېږي له داعش وسلوالو څخه پاکې شوې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM خبر ورکوي چې تېر اونۍ افغانستان ته له ایران څخه 2000 کډوال ستانه شوي. په روان کال کې دا د افغانانو لویه شمېره ده چې یو ځای له ایران خپل هیواد ته ستنېږي او هغه هم په ژمي کې. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می وایي کابینې هغه معامله تایید کړې چې له مخې برېتانیا له اروپایي اتحادیې څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو د انرژي وزیر له چک جمهوریت څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي په برخه کې له روسیې څخه مرسته ونه غواړي. غوړی دی خبرونو تفصیل بیا هم ولولای دی. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکای اورګ یا ازادي رادیو ټکای کام وړاندې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو بیا به هم د تفصیلی راپورونو په ترڅ کې له هلمند د ازادي رادیو خبريال الیاس دایر لیگ دازل په دې ولایت کې د کرنیزو او لاسي توکو د نندارتون په اړه واوري. په هلمند کې د نندارتون ګډونوالو په یوه خوله له حکومت د زراعتي او نورو محصولاتو او لاسي توکو ته د بازار موندنې غوښتنه وکړه. د هلمند چارواکو هم له کروندګرو سره ژمنه وکړه چې د کرنیزو محصولاتو ته به د سړو خونې جوړوي. نور به د الیاس دایی په دې تفصیلي راپور کې واورو.
په یو دکان ډوله خونه کې د لسو په شاوخوا کې شو خپل لاسي توکي راوړي دي او هغه کسان ته قیمتونه وایي چې د نندارتون څخه لیدنې ته راغلي دي. د پلشکرګه کې د تیرو لسو کلونو راهیسې د زراعتي محصولاتو او لاسي صنایعو څوم نندارتون دی. خو پشکارا د هلمند د شوزو د لاسي کارون ترڅنګ د کروندګرو پر محصولاتو او بازار موندنې چندان اغیز نه دی کړی. د ګریشکور وسوالۍ او لشکرګاه څخه د کرهنیزو محصولاتو او لاسي توکو ترینوان لاندې دغه نندارتون تر غلی شي چې خپل لاسي شیانې هم راوړي دی. وای تر هغه چې د دوی توکو ته د هیواد نه بهر نندارتونونه او بازار موندنه ونسي دغه ډول حرکتونه د دوی پر کاروبار مثبت اغیز نه کوي.
د دوی په لاسي صنعت کې انکشاف پرمختګ سته خو د دوی لپاره بازار نشته. اوس کدا وایي چې څه زنانه مارکیټ دی وای د دوی لپاره بازار نه دی. دوی لاسي صنعت نه سي کولای چې ټول شیان خرڅ کړي. هغه مواد چې دوی غوړي هغه مواد دوی ته نه پیدا کیږي په ارزانه باندې. نو د دوی مواد چې دی ګران دي هغه د تخرسوالې نسی د غوی د پر بازار نسی چې دوی خرڅ کی. یو غړ دی په 15000 شپږزره جوړوي بغه درې میشت څلور میشت پر هغه وخت لري. نو په یو دکان کې یو دوی درې غړ نو هغه ډیر مشکل دی چې هغه خرڅيږي.
خب زنا صنایع دستی زیات درن به خاطر کې زنا تجارت پیشه زیات داریم در هلمند په خاطر کې امنه نست په و خاطر کسی جرأت نمیتنه که از خانه خود بیرون شوه به و خاطر مارکت زنانه غیر فعال میباشه و صنایع دستیشان کمتر به فروش میرسه.
د کرنیز محصولات او د شوزو لاسي صنایعو د پاره د غنندرتون په مارکیټ کې جوړ شوی و چې کلونه وړاندې حکومت مشخص د شوزو کاروبار او لاسي توکو ته د خرڅلاو په نوم جوړ کړی و خو تر اوسه خالد یو هیڅ ګټه ترې نه ده پورته شوی. په غونډه کې چې د نندارتون د پرانستلو وړاندې جوړ شوی و یو شمیر کروندګرو پر حکومت لدی عمل نیوکه وکړه چې کلونه کې رژیمنې کوي خو سړی خونې نه دي جوړې کړي او نه د دوی محصولات ته وړ بازار پیدا کړی دی.
موږ یوازنی ستونزه د مارکیټ ته کچیر موږ مارکیټ ولرو ان شاء الله چې دا ستونزه به محل وي.
موږ هغه پروژې غواړو چې هغه په حقیقت سره هم ولسته ګټه ورسیږي. موږ داسې پروژې نه غواړو چې په کټه بس د کاغذ پر مخ کار وینه، هغه موسسات غواړو چې خپل برنامه د ولسونو سره نشریکي.
نوې ښکاله کې چې زه د زراعت د لیسې لپاره سوي مسلکي سړم په دا کوپراتیو کې کار کوم، دا اول ورځ تر دغه ورځ ما خلک کار ته نه پرېږدي. دا یو، یا به مې رئیس نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي، یا به مې بل نه پرېږدي. دا درې کاله کې چې زه په یاد کې مغنم مدیر د ترویج د ولسوالۍ راباسي، زه درته مسلک شریک دی. د ولسوالۍ د ترویج مدیر راباسي، خرڅې د دروازې په خوله کې قراردادي ورته ولاړ دی. پزر دغه غنم نه دي، دغه اوس پزر زر افغانۍ خرڅېږي. دا اوس یې راکړه په 2000 دي، د دروازې په خوله کې پرون منډې تر روان وخرڅېږي.
د هلمند چرواکو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د یو شمیر مشخصو ترو سره مرکزی حکومت ته وړاندیز کړی دی چې نه یوازې سړې خونې جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي، بلکې د تازه او پخوا جوړو سو هوایي دلیزونو د لارې د هلمند محصولات د دنیا بازارونو ته واستوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین کروندګرو ته ول ولسمشر هلمند ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې ده چې د هلمند کرهنیزو محصولاتو او د ښځو کاروبار په خاص ډول لاسي صنایعو ته پاملرنه کیږي.
دولت ژمنه کړې ده په دې څو ورځو مخکې چې ولسمشر دلته راغلی وو او ما بعضي مسائل ورسره شریک کړ. د هغې جملې نه زموږ د دهقانانو مشکلو، د تجارانو، صنعتکارانو، همدارنګه د زراعت مشکلو په دغه موضوع کې سره خبرې وکړې چې د هغې دپاره د سردخونې دپاره پروګرامونه لرو چې ما د رئیس صاحب د زراعت سره هم دا موضوع شریک کړ او مرکز هم موږ سره وعدې کړې چې سردخونې به موږ ته په آینده پلانونو کې به ونیسي.
په هلمند کې د تیرې یوې لسیزې د ناموی له امله ډیری برخې په خاص ډول کرهنه سخت زیانمنه شوې ده. که څه هم د کرهنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا په میلیونونو ډالره مالي مرسته شوې ده، خو حکومت د کروندګرو سره یو ځای حد اقل په یوه داسې بدیل نه دی توانېدلی چې له امله کوکنار ورک سي او د دې ولایت کروندګر نور میوو او دانو ته مخه کړي. محمد الستی، د ازادي راډیو هلمند.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی. د بشري او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، د جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. د خبرونې ملما مهم د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د څیړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمې په ډول د خبرونې د موضوع په اړه راته وغږیږي.
لومړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشري حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موضوع د احضار د شهود دی چې شاهد به حاضریږي، البته له طرفه د مجني یا مجني علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفی په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني مجنی علیه شهادت وورل سی بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د ته سزا ورکړل سي او دای خدای نه خواسته بیګنا بی مورده په زندان کې ونه وړي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په باقی کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک وغیره وسایل دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، ده په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالی ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقاربو نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون، چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کمې شمېرې په کمې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ور کوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ته راځي، شواهد شهادت ورکوي، دا باید دغه اثار افشا نه کړي، ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، که دی سي د یا د مجني او یا د مجني علیه له طرفه دی تهدید سي، دلته دته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې او څوک شریک جرمی دی جرم وی او هغه خپل د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسي دلته د محکمه او سارندولۍ ته وي چې دا کس بې ګناه در حال کې هغه خپل تر اوسه پورې ګرام دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو دغه هغه قبل دی نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم وي یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو کچرې شاهد کچرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعاً دغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یو ورې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دای نه راځي نه حاضریږي د شهادت نو بنان مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی. په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې. په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرمه کیږي. یو او که چیرته محکمه او سراندولۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لته چې د مال اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته. شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه به په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي. که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډیره زیاته مننه درنو اورېدونکو. دا د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلام نمی اومنی. آیا په هیګی چې په افغانستان کې لومړنی رسمي خوانځای کوم؟
لومړنی خوانځای د حبیبی لیسې په هغه ځمون کې چې کله د ترتیب سو د مکاتب جوړ سو سیستم نسبت ننو ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومان ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې شروع شول. په خپل د علم سره خاصه علاقه لرله.
خلک د پخوانیو خوانځیو د درسي سوي په حق لڅ وایي.
په خو سیستم ډیر زیات ښه سیستم وو. کوم مکتبونه ول خو ډیر ښه مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول.
نن همدا موضوع څېړو. پا پایل کې د لومړني خوانځي د پرانستلو په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د پخوانیو خوانځیو په درسي نصاب غږیږو. د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغو هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز
او روزنیز پړونه وهلی دي. وروسته بریاوی او ویړنې خپلې کړې دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانیستل شول چې د حبیبیه ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه و. وړاندې تر دې چې د حبیبیه لیسې لرغونتوب وڅېړو، له هغه څخه مخکې وختونو ته ورګرځو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهاند رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چې کېدل زده کړې چې کېدل تراکم یې زیات په دیني علومو باندې وو، لږ لږ په رسم خط باندې وو او بیا نو په کورنیو کې تعلیم تربیه شروع کېدله. ډېر کم خلک په کورنیو کې د سواد خاوندان معاولین شروع چې وکړه د خپل قبلګاه سم نه او په دویمه خدمه کې د خپل ورور نه چې هغه هم زما د ماما نه چې میرزا و د هغه نه سواد زده کړی. په افغانستان کې زیاتره شخصیتونه چې موږ ګورو خصوصا په علم کې هغې په خپله کم رسمي تحصیلات نه دي لرلي. د مثال په توګه یو سید جمال الدین افغان به ته یاد کړو چې هغه په خپله د خپل پلار نه تحصیلات کړي دي او بیا چې کابل کې راغی د علماو نه کړي په کوم مکتب کې نه. نو په عموم صورت باندې مخکې دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبیه لیسا و. د حبیبیه لیسا په پیل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنځشنبه په ورځ په 1202 هجري شمسي کال په ار کې پیل شو. د حبیبیه د ښوونځي د تاریخ پاک لمو د یادې لیسې له استاد علم ګل فیضی څخه پوښتلی دي. نوموړی له شلو کلونو را په دې خوا په دې ښوونځي کې ښوونکی دی.
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې یو مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچیان درس وایي، خارج تک زمینه ورته برابر شي، برسونه ته ملال شي. نو په افغانستان کې د ښوونې روزنې په چوکاټ کې اولنی مکتب د هغې وخت نه تر اوسه پورې 1916 کال تیر شوي دي. د دې یو استاد چې موږ پیژنده هغه سالم احمد قنداری و چې د پښتو ژبې تدریس یې کاوه او مدیر دې حبیبی د لیسې ډاکټر عبدالغنی و چې د هندوستان د کشور د هغه قرارداد پر اساس باندې چې د هغه وخت حکومت او د هند حکومت سره کړی و ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفت دلته دنده اجرا کوله.
له حبیبی لیسې نه وروسته امان افغان لیسه، امانی لیسه، غازی رشتیه ښوونځی، استقلال رشتیه ښوونځی، رسامي، نجاري، معماري او نور ښوونځي تاسیس شول. په دې اکلا رازقي نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې وو.
په دغه وخت کې خزینه مکتبونه نه وو او مکتبونه خزینه چې تاسیس شوي دي هغه د اعلیحضرت غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوي دي. د دیناتو مضمون به تدریس کېده، دری، حساب، جغرافیه او خط، همدارنګه پښتو چې اردو به هم تجربه کېدله، ترکي به هم دغه کېده، انګلیسي به هم دغه کېدله. دینات به هم دغه ادامه ورکوله، تاریخ، جغرافیه، ژبې ته چې هغه مخکې مې تار وکړو او رسم الخط هم دلته اضافه شو، حفظ الصحیحه چې یو مضمون و د سی پی دا هم اضافه شو. په لس کالو کې به د یو چا تحصیلات ختمېدل، هغه به چیرته ته هغه به بیا یو وروسته مثلا در معلمین په نوم و هغې ته به بیتله. معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوا نه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو، هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنانوي توګه باندې تحصیل کېدل. څو نور مکتبونه د حبیبی د لیسې شاخې رامنځته شولې، مثلا باغ نواب، مثلا خافیه یا دغه پرانچا یا پراچا، خدام حضور علی او د دې پورت د هنود مکتب.
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې ښوونې او روزنې ته ډیره پاملرنه کېدله او هڅې دا وې چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي، خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي. دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کېږي. خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه. په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکي منان راکوي.
زمونږ نیکه خو د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل د نیکه قصه یې موږ ته کوله او موږ ته به ویل چې پخوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول، نو خلکو دومره تمایلات نه ښودل چې خپل بچیان ورته ورولېږي. موږ ته پوښتنه وکړه چې ولې، نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دې په دې 4 ساعته او 5 ساعته چې سبعین نه زی تر 12 بجو پورې په دې باندې مال ته څه تیریږي، دې ته څه شی درس ورکول کېږي، کیږي، دې ته مثال وهل کیږي، ټکول کیږي، دې نظر بند او کلا بند ساتل کیږي. نو د همدغه ذهنیتونو د وجنه به دې خپل ځمن په اسانه نه لیږل. کله به چې د دولت له خوا نه به باندې جبري ور باندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راوسی مکتب ته، نو دې به له مجبوري ورځ نه د خپل د دهقانانو یا د مزورانو بچان ورستول، او همدا به ویل چې هر څه تیریږي، پام دې تیر شي، خو دې موږ ځمن دې نه بچو وسیږي.
هغه ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهلي دي، د هغه ملتونو څخه ستونزې کمی دي چې لا تر اوسه د دغو پړاوونو ترڅنګ هم نه دي تیر شوي. یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي، په هماغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي، او څومره چې د تعلیم خواوې بې خونده کیږي، په هماغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنېږي. د حبیبیه لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلي دي. بیا هم فیضي وایي،
دومره ډېر علمي کدرونه جامع ته تقدیم کړي دي. رامي د کارځای د مکتب نه دومره لوی خلک، عبدالرحمن پژواک، انور الله قحدي چې وخت وزیر د مالیه او د مکتب نه فارغ شوی دی، د مکتب د هنر په برخه کې، د ساينس په برخه کې، د مکتب په مخکې وختو کې و مجله لرله چې دا مجله بچا په دله د بیبي د لسی په نامه.
خوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پاموړ بدلون نه رامنځته کوي. د خوونه او روزنه په وسیله یو موجود ل خپل چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کوي، ل چاپیریال څخه د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. ل خوونه او روزنه پرته په ژوند کې وړاندې تک ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکو سراج وایي چې په خوا کې خوانځي کم هم وو، خو سابیا ډیر لوړه وه، او ولادت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
په خو وخت په یو شمیر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، خپاله مکتبونه ول له هر لحاظ څخه سټنډرډ مکتبونه و برابر ول. متاسفانه اوس بشمیر هم خصوصي مکتبونه سته او هم دولتي مکتبونه سته. متاسفانه سي هغه په خو کم مکتبو کې کم معیار و یا کم سیستم و یا په کم سوي شاګردان فارغ کول، نه په خصوصي وکیل دل کې او نه په رسمي وکیل دل کې. سر یعنی په خو سیستم ډیر زیات خصوصي سیستم و، کم مکتبونه ول خو ډیر خو مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول. دوه ساده په شواروس کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري، هغه یا په گیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف وي یا په فیسبوک او په نور شونه باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د خوونی او روزنی سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه، او په مرکز ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمی روزنی په خاطر هڅې پیل شوې چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوختي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و، په همدې اکله د پوهنې وزارت له یو کارکوونکي محمد هاشم فقیری سره غږېدلې یو.
د هغوی سب یخ نسبتا نن ته چې ګورې، هغوی په ډېر عالي روحیه باندې، هغوی ډېر په شوق او رغبت او میل باندې دوی را روان و مکتب خواته یا علم زده کول، او نن سبا چې ګورو تر هغه وخت پورې ډېر فرق دی. 1350 هجری شمسی کال پورې استادان دمونږ تر نه هم سن پورې سویه د علمي و، مگر ډیر با استعداد خلک و. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی علمیت درلود. یو خو شوق و علاقه و رغبت و، او بل دا چې نسبتا لنن امنیت خو و، تشویش کې نه و، ذهنونه آرام و. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډیر دي، او ډیر شاگردان سي د مکتب شاگردان او ډیر خاص احترام معلمین او ته ان کوم احترام خپل والدینو ته کول، لغنه بشتر احترام خپل استادانو ته درلو. اکثر خلک په صفه د شاگرد سره روان او هغه ځان ته ځنګل هدف ترلو.
امیر حبیب الله خان ورسته د غزوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید، نو موړی د اساسي قانون د تشپیتمی ماده لمخه خوانځي ته تک تر ابتدایي درجه پورې اجباري کړ. په 1928 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې لمخه د هیواد ګڼ شمیر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو لمخه هوارې شي. دا وه د ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا هي چاري.
پریوزی چی پختن
یادی پا یاد یادی پا غم وقتی رو ما یا غم کد غم شرمی دلی پا ما بن رات لجوڑا دا یار غمونا یا غم رازا پا ما امبارشا یا تو دا یار غم استا وڈیر مدار کو ما یا زما دلار تسلگی دی یا ستا دوی